د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نه زغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم یویشتمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سختې دي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړوه. د راپورونو له مخې زلزله کې وویستنه مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ټرمپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې رایه اچونې ته وړاندې او تصویب شوه. سنا جرګې دوه ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې مرخصۍ د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1,000,000 کارکوونکي بې معاشه کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولت د شټ ډاون کېدو پړه پر جمهوري غوښتونکو اچوي. د تصویب شوې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدید شوه، چې له دې سره د تلاره هواریږي چې د فدرالي حکومت مامورینو ته معاشونه ورکول شي او مهم حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې در څلوېښتمه ورځ ده. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پستر نام سلامونه او نیکی هیلې مېومې درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متلدې مهاله په خیره رسولې وي. درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لستر خرني شی بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتواله سره حاضر سوي اوسې تیر لوست په مزده کړی وي، کورنۍ دنده مو مجرا کړی وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوي اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. د لسم لوست نوښتمې څخه تر 2 پاڼې پورې ده چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ وپیژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول منځ ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنو ته کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین جوړې. په ولسم سم کې موږ د یونان بختري خپلواک دولتونو داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان بختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همالته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیان یانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم ستی قبایل چې په هغه هیواد کې و دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله په خوا تر میلاد یونان بختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي، یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل داری مرکز ټاکی او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای تر رسیدي چې تر میلاد بیا کال په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان بختري دولت لمینځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل شوی دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړی ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبه سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشستان چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک لبلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای شو. لږه د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو دا چې دغه دولت سره ول منځته راغلي. د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان بختري دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان بختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان بختري دولت لمینځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان بختري دولت لمینځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی. د دې تر څنګ کجولا کتفیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتفیسیس غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولا کتفیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي. د کجولا کتفیسیس د زمانه زیات سکې هم د مس څخه جوړې سوې دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې د مرکیژ د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولا کتفیسیس زوی. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه ورسته د هغه څخه ورسته د زوی ویما کټ فیسس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ووج د زیش کال پورې واکمن وو. ویما کټ فیسس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلی په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کټ فیسس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ فیسس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور وو چې ډیر د واک خاوند وو. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یارکند پورې رسېدلی. یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندستان او بنارس پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو او ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د ورېښمو هغه ډیره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلی. نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډیره مشهوره سوداګر لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل، یعنی د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مختبیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو اوڅلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی د مرسو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېر سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن وو، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې وو د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې وو هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتوانې وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي. یعنی د هغو پوځ چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي. چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي، او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر اتیایم زیږدیسه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وی ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کټ فیسز بیا ورسره د سخه وخت رسیږي، چې هغه به یو سلو پنځه سخه تر یو سلو اووه ورځې زیږې پرې واکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځنګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنی په دوره کې درلوده. د ویمکا فیسی څخه ورسته کنشکاو، چې هغه یو سلو وویر څخه تر یو سلو وسل ویش د سپورې واکمنی کوي. او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو، یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو، چې د دغه امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګ په لویدیز او شمال کې او شمال پورې ورسېدل. په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل، نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنی لري. او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې هم دا دي چې د کوشانانو ورستنی امپراتور وو، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنی درلوده، چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنی له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتل شول. یعنی دغه امپراتوري وشل کیږي د څخه ورسته، بیا دغه مرکزی واکمنی هغه واحده واکمنی چې هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنی خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داسې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاس او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې مونږ درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ او تاسو خپل دریم لوست پیلو، چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسيانو په دوره کې دي، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست تر اخر نشي بوره سره مالو سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي، هغه به مجرا کړی وي او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسو حاضر شوي اوسئ. تیر ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاسون په حق له پوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل. او د لوستو پایله کې تاسو کورنۍ دنده درلوده، کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و. او د دې ترڅنګ د همغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کروړ ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه؟ نو درنه زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه، لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعیت حالات څخه خبر سول، نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته شوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافق نه و، مخالفت یې درلود، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړي. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په 1300 یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حق له چې موږ عباسیان وپیژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغ تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارام وزلري افغانستان، نو په 1909 کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، د هغو مخالفین و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 1310 کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاس ته ورغلي، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 کال کې د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حق وپوهېدو راځو برمکیان پیژنو، چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی، چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پو او د نفوس خاوند بلل کیږي. د دې ترڅنګ د دې عباسي خلیفه مهدی لوري د عباسي خلیفه مهدی لوري د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه د ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي، چې بیا د ورسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون الرشید واک ته رسیږي او د خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه عادت په لاس ورځي، او د دې خپل دوه زمونه سره خپل دوه زمونه سره هغه ته کار کاوه. تمه دا ورسته بیا هارون رشید پر هغه باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو واتیم سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووجه او خپل یحیی او د کورنۍ هم باندې کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه ورسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورت نه شو. راځو په اباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د اباسیانو په دوره کې څه ډول و؟ د اباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد و، یعنی ډیر ستر شخصیتونه، ډیر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د اباسیانو په دوره کې راپورته سول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره خپل نومونه دوی تر پاتې کړل. مثلا د هغولو جملې څخه محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همدارز ابو معشر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستاني و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې، یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ استاد د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دی په خبري شي د افغانستان حالات نارام دي، دوی خپل دایانه مبلغان په یوسلونه هم سپوږمیز کال یا 1928 زیږدیز کال کې افغانستان ته راليږي، او د افغانستان یا د هغه محل خراسان د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودي، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي، او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1920 کال کې دوی خلافت ته رسیږي. او د دوی خلافت دوره بیا په تقریبا 1523 کال و چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان و پیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومې دی، د هغه د اولادې څخه دي، او خپل برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه د عباسي خلیفه مهدی لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپل دوه زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا ورسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دولت کې مود کلتور او پوهنې په حق لوویل، دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه محل، او دوی د علمي او ادبي اثر په لیکلو کې خپل نمونه تلپاتې کوي، چې دا غوله جملې څخه یو محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زمن و چې دی پر ازاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي، و همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې دولس کتابونه لیکلي دي، همدارنګه بشار بن برد تخارستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دی او ډیر شهرت لري، ابو زید احمد بن سهل بلخي او ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي، او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا دا بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنی په حق لوه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی و او کوم ستر شخصیتونه په دغه محل کې و. نو په دې هیله چې تاسو د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسو کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د طلبه سره بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړي درسرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړي تر څو وکولای سي په درس باندې شو پوهېږي، راتلونکي درس تاسو ته پیچلي ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهېږي. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. ورپسې برمکیان څوک وه؟ برمکیانو په حق له هر معلومات چې تاسو د همدې لوست څخه زده کړې وي، موږ دلته د برمکیانو په حق له وویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې حق له هم تاسو معلومات ولیکئ، درستو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. شو وخت ولري، شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هله میومنې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. هله د چینن ورس هم د لوست راخلې نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع سره ول وخت رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هوا چاري په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هواد د امنیت غوښتن کې و، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې د خلکو دغه هیله ورپوره کړي، د په ځینو کارونو باندې لاس پوري کوي، ځینې کارونه کوي، مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشي کوي او خپل دورور مخالفین چې و هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري و چې موږ په تل لستون کې ویل و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و د عاشق شلواري له خوا هغه رندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع وخت رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې رند کړی و عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزی په وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي، خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د لپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده.
شاه شجاع خپل وکملي ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود خپل پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښیني. او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شیرونه هم ویل. د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې د ویلې و. نو په همدې ډول سره د که څه هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر و، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمک ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمني څه ډول و. دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وي، چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکونو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتګ ته اړ کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتګ وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1313 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړي ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل زامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلی او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوي چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دا دنده درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادې پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو. نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور ست شاتګ وکي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مندي چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لار خپل کړي او سوله وکړي. د ترمنس د برتانیا د نورو برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پرته باندې ډیر خوشاله سو او د ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه و شودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تشسي د هوکړه وکړه. خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغه سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځوي نه د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1390 زیج د سکار کیز مش پر خاوره باندې حمله وکړه. د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظر د هند پر نیمه لوی وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تکلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله. یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلارې همدا و چې بیا انګریزان د خپل استعماري پلانونو د عملی کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکنیتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکې ټینګ کړلې او د 1386 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو چې په دغه تړون کې بیا مکنیتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي. خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي هغه د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر پېښور درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ور باندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغه سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او هرات د هرات د خپلواکۍ چې د هغه دوراره په لاس کې و هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو لمخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استاذي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1390 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهار یې اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کندهاري وړونه مایوس سول او بیل جګړې څخه دوی پر شا سول ایران ته وتښتیدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کې د ژمنې ورڅخه واخیستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک سو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی لاري او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد لاري پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودي، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتې او په بخارا کې پناه اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسېږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نام سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو ځکونکو، هله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاس وایم، چې موږ او تاسو نن خپل اتور لسن لوست پیلو او موضوع به هم د غذاګانو په حق لده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړی اسلامي دولت په حالت ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ، چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوه پیل شو. او مورخین هم د رنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي، بیا په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ګډون کړی وو، هغه د غزوې په نامه یاد کړی دا. او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریه په نامه یاد کړی دا، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګه د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل، او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي. او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېری دوی جهاد ونکړي نو د مات سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي، دفاعي آمادګي نیسي، او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي، چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یو د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په 12 تاریخ باندې پیښه شوې وه. او لابل همدا و چې مسلمانان غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکیه په طرف باندې روان وو، هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان ترلاسه کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمل زرتنه قریش چې شپږ سوتنه یې ازغری په غاړه درلودې، د سلاسونو سره چې سروي هم زری لباس درلود، او یا اوشان سره د جګړې ته آماده سول، او د مسلمانانو شمیر دیارلس تنو ته رسېدی، چې زیاتره هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و، او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپوریدل. او کته هم لږ وخت وروسته د قریش مشرکینو د خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه، او په ډیر غرور او تکبر سره یې ویل چې غواړي د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي، او په دې غزا کې د ابو جهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وجل کیږي، او یا تنه نور هم اسلام کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم امر وکړي چې دغه وجل سوی شخص کړي او مدینې ته واستوي، او د خپل یارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غذا هم د احد غذا ده، چې د غذا د هجرت په دریم کال کې وسوه، او قریش د بدر غذا د انتقام په هدف باندې 3000 تنه چې په زری جامو باندې سنبال و، د دوه سوه آسونو او درې زره اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شا د احد د غره طرف ته وي او مخې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره لخوا څخه چې د جبل الرماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکړي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای ته نږدې دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل، یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاری، چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفار او خوراو دوی تیش ته ارسل. مسلمانان هم د غنیمتونو پر اغلولو سره پر اغلولو باندې بوخت سو او د هات پغره کې د ځای پر ځای سو سخه هم زیاتره راغلل چې د غنیمو سخه دوی پات نسی او خالد چې هغه د احد غره خالد ولید نو په دې وخت کې د هم د غلار سخه د خپل سپاره جګلو سره راغلی. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې وو په شهادت ورسول او د شاده خاصه خی پر مسلمانانو باندې چې هغه د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې حمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغه د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټوپی کیږي او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر وسوتنه وو. ورپسې بل غزا د بني نذیر یا د بني نقدیر غزا ده چې دغه غزا یو بني نقدیر یو يهودي قبيله و چې مدینه ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبيله سره تړون درلودي او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمل چې خیانت او شرارت د يهودانو د برخلیک سره یو ځای دی. دوی د دوی په زړونو کې ریشې لري دغه خیانت، دوی دغه ریشې یا دغه د خیانت احساس کوم دی درلودي، هغه پرې شودل چې پر خپل ژوندۍ باندې وفا وکړي. نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بني نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې و او يهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و، غوښتل چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لوی ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وهې د لارې د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داسې ښکاره کوي چې د یو کار لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینه په لور باندې روان سو او یاران یې هم ورپسې ورغلل. دغه څخه وروسته بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بني نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووځي، تاسو نه څه کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنې باندې ونه درې. د لاس محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پرېږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې يهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینې ښار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کینه یې ورسره درلوده. د همدې عمله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفان قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کاربندي بریالي سول. او حضرت د هجرت په 15 کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د بدینه په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 12000 زرا یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکه کفار د مدینه ورسیدل د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او بغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهید بن قریزه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نسوی چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریزه مشر کعب بن اسد ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د منځه یوسي او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو. هلنده دا چې بیا بنی قریزه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداری باندې ډاډمن اوسي او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډیرې شي تمامې سولې. او د بنی قریزه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریش او غدفاریانو بدګماني ډیروي او د هغو د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي. چې په همدغه وخت کې بیا د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر شدید طوفان چې خاوري او کوچنی شګه هم ورسره وی شروع کیږي او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دی ګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي. او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکره دغه ځای پریږدي او د مکه ته برته ولاړ شي چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کې شي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریزه غزا د غزا به د خندق یا د احزاب د غزا په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه. او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د يهودانو خیانت او همدارنګه د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید او اندر دي چې د احزاب په جګړه کې د خاینه قبيله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي. د همدغه عمل بیا دغه قبيله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره او سیدل او ده غوسه خدغه لوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نوې رسیدل نو ده غه د طرفه مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل. او همدغه وچ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود وکړ چې دغه خیلان وټه کوي او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره دغه د شتون څخه پاکه کی او دغه سیمه څخه وبسي تر دې چې بیا پرتن کې د شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د درې زره کسیز لشکره سره د بنی قریزه په لور باندې چې او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سوال. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی او حضرت سعد د بنی قریزه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله. هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کوي. او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځوړل وو چې دغه دعوت د منځ یو سي دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پایته ورسولې. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له په هیدلو چې غزاګانې چې شیلې چې موږ وې سرت کوونکې غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او ادم مسلمانانو ترمنځ سوي دي هغه په دوه برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده. او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود هغه د سری په نامه یاد کړه چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکاره دعوت پیلوي او پشکاره ډول سره دعوت کوي. نو په دې وخت کې مسلمانان ډیر زورول کیږي د کفار د خواڅخه چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او د ته مجبور کیږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامېسته سي. د هغه د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې ویلې. د هرې غزا اړوند معلومات لسته راوړل دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کیږي. د اغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو نن مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تراتلون کې درس پوری چې بیا هم د وی بلې موضوع سره تاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
परिवश जनानायम हो کسر لک مجنون پا ویرانا یم ز کسر لک مجنون پا ویرانا یم چمایان پا پری وش جانانا یم ز کسر لک مجنون پا ویرانا یم ز کسر لک مجنون پا ویرانا یم خرابات تای و دان لتر دیره او ویل دل فیز رندانا یم او ویل دل فیز رندانا یم زک سر لک مجنون پا ویرانا یم زک سر لک مجنون پا